The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2020 د اگست میاشتې سری رښتمنې ته ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو وفد د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بلنه اسلام آباد ته رسیدلې او پاکستان د هندي مطبوعاتو دا دعوی رد کړي وای په ناچله ګرځول شو تنظیمونو القاعده طالبانو داعش یا نورو تنلاروی په انفرادي ډول کوم نوي بندیزونه نه دي لګولي او وای د پاکستان په خپل سپارښتنو کې یوازې هغه ترهاګر ډلې او تنلاري په ګوته کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار ادارو پرې له وړاندې څخه بندیزونه لګولي وو او بل رخته د کرونا وایرس د خوریدو له وجې د خیبر پښتونخوا کلتور او سیلګرۍ محکمې چارواکو ویلي دي د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې او د خوریدو د مخنیوي په خاطر به د سوات چترال او تیر سیمو تنانو ته به په ړومبي پړاو کې تربیتونه ورکول کیږي او زر ده چې نورو سیمو خلکو ته به هم تربیتونه ورکړل شي سرټکې تاسو واورېدل اوس خوږ شئ د خبرونو تفصیل ته طالبان وایي چې په قطر کې د هغو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د اتوار یا یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی دی مولا برادر چې د طالبانو نائب مشر هم دی په داسې حال کې د پاکستان په دوره تللی دی چې د اتوار په ورځ د پاکستان لخوا په هغه او یو شمېر نورو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو د لګېدو خبر هم په مطبوعاتو کې خپور شوی و په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر باندې یو بیان خپور کړي او په هغه کې ویلي دي چې د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت به د پاکستان د لوړپوړ چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو جریاناتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسی تګ راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوند موضوعاتو په هکله خبرې وکړي د پاکستان د حکومت له اړه د طالب مشرانو د سفر په اړه تر اوسه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي شوي د زیارت او اتوار په ورځ رسنیو رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان طالب مشرانو په ګډون یو شمېر تنلارو باندې مالی بندیزونه لګولي دي او په دې کې د مولا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی د پاکستان خارجه وزارت د خالی یا شنبه په ماخام د یو بیان په جاری کولو سره وویل چې دا بندیزونه کومه نوې خبره نه ده د ملګرو ملتونو لخوا په 2015 کال کې لګولې شوی وو او پاکستان یې هم عملي کوي پاکستان وایي چې په ناچله ګرځول شو تنظیمونو طالبانو داعش یا نورو لارو یې په انفرادي ډول کوم نوي بندیزونه نه دي لګولي او په دې اړوند یې د هندي مطبوعاتو دعوی رد کړی دی د جمعې په شپه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو او نورو تندرو ډلو د بندیزونو یو نوملړ خپور کړی و چې هغه کې د افغان سولې د پاره د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د مرستیال مشر سراج الدین حقانی او حقانی کورنۍ د یو شمېر نور غړو نمونه هم شامل وو بل اړخته د بلوچستان په سی بي سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وجل شوي او شل نور ټپیان دي دا پیښه د اګست پر 3 ماسپښین هغه وخت شوي چې مسافر وړونکی ویګن په بلاناړۍ سیمه کې له ټرک سره ټکر شوی دی په وجل شوو او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ویګن له کوټې څخه د سبي پر لور روان وو او په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا کلتور او سیلګری محکمې چارواکو ویلي دي کله چې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د سیلګری ځایونو ته ورتګ نه بندیزونه اوچت شوي دي نو هغې ورځې نه د خلکو یو لوی شمېر هره ورځ دغو ځایونو ته ورځي دوی وویل د ټولو نه زیات تنان د خیبر پښتونخوا ایبټ آباد سیمې ته ورغلي دي او ورپسې د ملاکنډ سوات ته هم په ډېر شمېر کې سیلانیان ورغلي د دغه محکمې چارواکو وویل د سوات چترال او دیر سیمې تنانو ته به په ړومبي پړاو کې تربیتونه ورکول کیږي چې دوی په خپل د کرونا وایرس نه ځانونه خوندي کړي او نورو ته هم ونه لګي دوی وایي په دې لړ کې د تربیتونو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر ده چې نورو سیمو خلکو ته به هم تربیتونه ورکړل شي او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,600,000 نه زیات خلک وژلي او د 2,3,000,000 نه زیات یې ناروغه کړي د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي کرونا وایرس په امریکا کې د شپږ پنځوس لکه او شپږ اتیا زره، په برازیل کې د پنځه دیرش لکه او دوه اتیا زره، په هندوستان کې د دیرش لکه او په روس کې د نه لکه او شپږ پنځوس زره، او په جنوبي افریقا کې د شپږ لکه نه زیات خلک ناروغ کړي. کرونا وایرس په امریکا کې د یو لاک او شپږ اویا زره، په برازیل کې د یو لاک او څوارلس زره، په مکسیکو کې د شپېته زره، په هندوستان کې د شپږ پنځوس زره نه زیات خلک وجلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو دے خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور، طالبان وایي چې په قطر کې د هغو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د اتوار یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار فؤاد احمد لامی په دې رپورټ کې واوري.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په ټویټر باندې یو بیان خپور کړی او هغه کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت به د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو جریاناتو، په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسی تګ راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري وکړي. د پاکستان د حکومت له اړخه د طالب مشرانو د دې سفر په اړه تر اوسه مطبوعاتو ته څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستان حکومت وخت نا وخت دا ویلي چې کوشش کوي د افغانستان د امن په پروسه کې مرسته وکړي. د زیارت یا اتوار په ورځ رسنیو د پاکستان د خارجه وزارت د یو بیان پر بنیاد رپورت ورکړ چې پاکستان د افغان طالب مشرانو په ګډون یو شمیر توندلارو باندې مالی بندیزونه لګولي او په دې کې د ملا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی. د پاکستان خارجه وزارت د شنبه یا خلی ورځ په ماخام د یو بیان په جاری کولو سره وویل چې دا بندیزونه کومه نوې خبره نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا په 2015 کال کې لګول شوی وو او پاکستان یې هم عملی کوي. د طالبان ویان سوهیل شاهین د خلی یا شنبه په ورځ وویل چې مالی بندیزونه له څه وخت راهیسې پر ځای پاتې دي، مګر زیاته یې کړه چې که په دوی باندې سفری بندیزونه سخت کړی شي نو دا به د امن مذاکراتو ته نقصان ورسوي. د دې ترڅنګ شاهین د اتوار یکشنبه په ورځ په غبیان کې چې پاکستان ته د ملا برادر د تازه سفر په اړه یې ټویټر باندې خپور کړی، ویلي دي چې د کورونا وایرس وبا له امله د دوی د چارواکو سفرونه د څه وخت لپاره ځنډیدلی وو او په نږدې آینده کې به د دوی د سیاسي دفتر هیئتونه نور هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. د افغانستان خارجه وزارت پر طالب مشرانو باندې د پاکستان بندیزونه یو مهم پرمختګ ګڼي او د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې د افغانستان خارجه وزارت به په طالبانو باندې د پاکستان د بندیزونو عملی کېدل په هر اړخیز ډول وڅېړي او بیا به خپل نتیجه گیری اعلان کړي. د طالبانو هیئت په داسې وخت کې د پاکستان سفر ته ځي چې د بین الافغانی مذاکراتو پیلیدل یوازې د څه باندې 300 طالب قیدیانو په خوشی کېدو پورې ځنډیدلې ښکاري او افغان حکومت ویلي چې د مذاکراتو د پاره یې خپل ډله برابره کړې ده. خو په اندیال کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي چې په افغانستان کې په حکومتي عسکرو باندې د طالبانو وروستي بریدونه د ښکارا کوي چې هغه ډله د جنگ دوام او د تشدد زیاتېده غوړي. هغه زیاته کړې ده چې طالبان د تشدد په سیوا کولو خلک سولې ته ناهیلي کوي. بل اړخ ته د افغانستان یوې خصوصي رسنۍ تولو نیوز د حکومتي ذرایعو له قوله خبر ورکړی چې په دې وروستیو میاشتو کې چې څه طالبان په جنگ کې وژل شوي، د ځینو لاجسازو سره یې پاکستانی شناختي کارډونه هم برامد شوي او دا څرګندوي چې اوس هم له طالبانو سره په افغانستان کې بهرني وګړي په خاص ډول پاکستانی شهریان یو ځای جنگ کوي. احمد فواد لامی، وی ای ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له اړخه القاعده، طالبانو او نورو کلادم ترهګرو ډلو نوي بندیزونو د لګولو رپورټونه رد کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خالی یا شنبه په ماخام د یو بیان په جاری کولو سره وویل چې دا بندیزونه کومه نوي خبره نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا په 2015 کال کې لګول شوی وو او پاکستان یې هم عملي کوي. پدې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبريالې رابیه پیر په دې رپورت کې واوري.
د بهرنیو چارو وزارت ته پاکستان لاړه القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او جیش محمد په شمول پر نورو کلادم ترګرو ډلو نوي بندیزونه د لګولو رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اړخه په تیر ورځ کې خبر شو خاص قانوني احکاماتو د لاري طالبانو په شمول یو شمیر ترګرو ډلو اساسي منجمد کولو، سفر او وسلې په اړه بندیز زونو احکامات جاری کړی سوی وو. خو د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان د لاري ویلي چې په دغه احکامات کې د هغه خلکو او ادارو نومونه شامل دي چې پر ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لاندې بندیزونه لګول سوی وو او په دې اړه د نوي بندیزونو رپورټونه د حقیقت سره سمون نه خوري. د پاکستان له اړخه دغه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې سوی وو چې راتلونکي اکتوبر په میاشت کې به د ترګري د مالی مرستو د مخنیوي په اړه پورته کړل سوی ګامونو په نتیجه کې د پاکستان د خړ فیروس څخه د وټو یا نه وټو په اړه پریکړه کولای شي. د چړنکار او قائد اعظم پوهنتون په خواني پروفیسر ډاکټر پرویز هودبای تر مخه د پاکستان حکومت ته نړیوال فشار لاندې یو شمیر ګامونه پورته کوي.
پاکستان کی اوپر اس وقت بہت دباؤ ہے عالمی برادری کا.
پر پاکستان دا وخت نړیوالي ورورلوی له اړخه ډیر زیات فشار دی. حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د ترګرو مالی مرستو مخه ونیول شي. بهرنیو چارو وزارت خپل په بیان کې د هندي مطبوعاتو هغه تورونه هم بے بنیاد او گمراه کوونکی ګرځولي چې پکې ویل سوي چې پاکستان دغه نوم لړکی درج ترګر خپل پمځکه موجودګي منلې ده. تیر ورځ کې خبر سوي دغه خصوصي قانوني احکاماتو کې د جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید، مولانا محمد مسعود اظهر، مولا فضل الله، زکی الرحمن لکھوی، نالاوا محمد یحیی مجاهد، عبدالحکیم مراد باندې د بندیزونو پخلی سوي وو. د دې نه علاوه د بندیزونو په دغه نوم لړکی حکانی شبکې د هند ریاست مهاراشتر داود ابراهیم په شمول یو شمیر تنظیمونه او تندرو نومونه شامل وو. فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غیر قانوني لندن او ترګرو مالی مرستو په اړه کوټلي ګامونه په نه پورته کولو کال 2013 د جون په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولی وو. په دې اړه پاکستان حکومت ته اوه وشتکو عمل پلان ورکړی سوی وو چې پرې د روان کال د فروری تر میاشت پورې عمل کول وو. خو موده د کرونا وایرس ته خورېدو له سببه غزول سوی ده. د پاکستان حکومت وینا ده چې د ترګرو مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې اړه حکومت له اړخه د رواني میاشتې په شروع کې قانون سازي هم سوی ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د سویلي ایشیا د معاملو د ماهر امریکني دانشور د مایکل کوګلمن یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی په کوم کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان پر روان دورې حکومت او د په سیاسي مستقبل خه تفصیلي بحث شوی دی. سرخط عمران خان چرته هم نه دی روان. فارن پالیسی دی کی چې عمران خان به غالبا چې د پاکستان یو لومبه وزیر اعظم وی چې خپل میاد به پوره کړي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په سر کې لیکي چې په 13 اپریل کې د پاکستان سوهیل ویړایش نومي کالم نگار پیشنګوی کړی و ک عمران خان د حالاتو خکولو د پاره واضحه اقدامات اونکل نو په جون کې یعنی د حکومت د 2 کالو پوره کېدو سره به د حکومت رنګیږي. خو جون هم تیر شو او د عمران خان حکومت په ځای دی. ولې سوهیل ویړایش د ډیرو هغو مبصرانو ځینې یو دی چې د تیرو څو میاشتو راسي د تحریک انصاف دننه د انتشار او د نفاق د خورېدو له سببه دا قسمه پیشنګویې کوي. د ځینو خلکو دا خیال دی چې یو سیاسي طوفان راپورته کېدو والا دی او دا به د عمران خان حکومت په بل واړی. نور وای چې حکومت د وران دنا د رنګېدو په غاړه ولاړ دی او د مبصرانو درېمه طبقه په پارلماني طریقه د حکومت د بدلېدو او د حکومت دنه د عمران خان په ځای د بل چا دراوستو په تمه ده. مضمون زیاتې چې د مبصرانو په دې تجیو په ایدل سګران خبره نه ده، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې یو وزیر اعظم هم د ملک د طاقتور فوج د لاس خپل میاد نه دی پوره کړی. د پاکستان فوج که په اقتدار نیغ په نیغه قبضه کړی هم نه وی، خو بیا هم د بهر نه حکومت او سیاست خپل اختیار کې ساتي. فارن پالیسی لیکي چې د عمران خان د نه خوځېدو سبب دا دی چې فوج په شا ټینګ ولاړ دی، خو بیا هم چې په ملک کې د الغاو تلغاو کم حالات جوړ دي، عمران خان ته د دې توتیپ رسیدلی دی. د دې یو سبب د تحریک انصاف دننه بې اتفاقي ده چې مثال په تیر جون کې د ساينس او د ټکنالوژي د وفاقي وزیر د فواد چودري دا تفصیلي او لانجمن بیان دی، په کم کې چې د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ د وزیر اسد عمر او د پی ټی آی د نامتو او مخاوریز غړي جهانگیر ترین ترمنځ د اختلافاتو ذکر کړی وو. په دې بیان اسد عمر او شاه محمود قریشی عمران خان نه د فواد چودری د لری کولو مطالبه وکړه، خو عمران خان داسې ونکل. تر د خبرونو په دوران کې دوه نورې داسې لانجمنې معاملې راښکاره شوې چې هغو حکومت ډیر اجړه کولو. د پی آی اے د پایلټانو په شمول د ډیرو پاکستانو پایلټانو د جیلی لایسنسونو په حق له د اولسی هوا بازی د وزیر د غلام سرور خان په ډاګه بیانو. د عمران خان د پریشانای بای جوړیدونکې دویمه معامله د چینو په مسله کې د اف ای اے د شوو تحقیقاتو د ریپورت د حکومت لخوا د خورولو وه، په کم کې چې جهانگیر ترین او د پی ټی آی نه بهر نور سیاسي غړي د چینو په کاروبار کې په بډو رشوتونو او بدعنوانو کې ککړ بیان کړی شوي دي. فارن پالیسی لیکي چې دا ټول بې خوند واقعیت خونړی عالمی وبا کورونا وایرس سره سم راپورته شول. دې نه علاوه د پاکستان مرسپن معیشت د عمران خان د حکومت په بدنامولو کې نور زیات کردار ادا کړی دی، او ان چې د پارټۍ د نننه په حکومت کې د نااهله کسانو باره کې ویناګانې شروع شوې دي. مایکل کوګلمن فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د عمران خان سیاسي مخالفین د عمران خان د مشکلاتو باوجود خپلو کې د یو ځای کېدو او د عمران خان خلاف د یو لوی تحریک شروع کولو اهل نه دي. حزب اختلاف یقینا چې خپلو کې دانه وانه دی. د ملک دوا لوی سیاسي پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نواز ګون او پاکستان پیپلز پارټي د عمران خان خلاف په یو خبره د اودریدو صلاحیت نه لري. مایکل کوګلمن فارن پالیسی میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکي چې عمران خان به یقینا چې غیر تجربه کار وی او د فیصلو کولو صلاحیت به هم پکې نه وي، خو بیا هم د فوج نیازبین دی، ځکه چې عمران خان د تیرو دو کالو په خپل حکومت کې چرته هم د فوج د کارونو لار نه ده نیولې. ان تر دې چې د ملک دننه پالیسو چلولو کې هم عمران خان د فوج د اثر نفوذ مخالفت نه کوي.
د خیبر پختونخوا کلتور او سیلګری محکمې چارواکو ویلي دي کله نه چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د سیلګری ځایونو ته ورتګ نه بندیزونه اوچت شوي دي، نو د هغې ورځې نه د خلکو یو لوی شمیر هر ورځ دغو ځایونو ته ورځي. د دغه محکمې چارواکو ویلي چې دوی به په دغه سیمه کې خلکو ته تربیتونه ورکوي، پخپله هم د کرونا وایرس نه ځان خوندي کړي او نور ته هم بچ وساتي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال فرید شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د خیبر پختونخوا کلتور او سیلګرۍ محکمې چارواکو اوویل د 14 اگست نوښلا تر 23 پورې څه خوښه ولکه 15,000 زیات سیلګری د هیواد بیلابیلو برخو نه پختونخوا سیلګرۍ ځایونو ته ورغلي دي. مرکزی حکومت د اگست میاشت په دویمه هفته یا اونۍ کې د سیلګرۍ ځایونو، هوټلونو، ریسټورانټونو او نورو روزګارونو ته خلاصېدو اجازه ورکړې وه. د سوات سیمې د هوټلونو اتحادیې مشر زاید خان وایس اف امریکا ډیو ته وویل د حکومت لخوا جاری کړی شو ایس او پیز یا سپارښتنو باندې په مکمله توګه عمل روان دی.
دا نه ممکنه ده چې موږ د کال کم خراجات زموږ شوي دي یا موږ ته کم نقصانات راغلي دي هغه پوره شي. حکومت له پکار دی چې هر په دې وخت کې د پدې صورتحال کې موږ ته د بجلی بلونه معاف کړي، مونږ ته د کرایانو په مت کې ځکه چې په ډېر غټه غټه کرایانې دي د هغې په مت کې سری ډی پرا کی او خاص کار کې کم مزدوران نوکران د هوټلو په دې کې متاثر شوي دي چې د هغوی دپاره هم د پیکیج اعلان وکړي.
د کلتور او سیلګرۍ محکمې تر مخه ټولو نه زیات 4 لک او 1.5 زره پورې سیلګری ابتابات او هم د غرنګې سوات سیمې ته هم 2 لک او 6 زره نه زیات تنان ورغلي دي. د دغه شمیرو تر مخه مانسيري سیمې ته هم 10 زره، چترال ته 10 زره او 8 زره نه زیات سیلګری لاندینی او برنی دیرته ورغلي دي. د خیبر پختونخوا کلتور او سیلګرۍ محکمې ویان لطیف الله وایس اف امریکا ډیو ته اویل حکومت او د دوی محکمې تنان به احتیاطي ګامونو باندې عمل باوري ګرځوي.
کورونا وبا د دې لپاره محکمه سیاحت ایس او پیس تیار کړی دي او دغه شان په دې ایس او پیس باندې د عمل کولو لپاره چې دغه کم د هوټل مالکان دي، ټورز اپریټرز دي، یا ریسکیو الکار دی ور سره سره پولیس دی، هغه ته هم دا ایس او پیز وکړی شوی دی او په دې معنی په خپل هم دا عمل کولو او چې کوم سیلګری راځي هغه ته هم بھرپور دا غیر پاره وینا شوی دا.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیلګرۍ زینو ته ورغلی سیلانیان وایي د خلکو له اړخه په ایس او پیز یا سپارښتنو باندې هیڅ عمل نه دی روان او دینا سرغړونې روانې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږی. د بلوچستان په سی پی سیمه کې د اتوار یک شنبه په ورځ دوه گاډي جنگیدلې چې په کې 10 کسان مړه شوي او د 40 نه زیات زخمیان دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په دې رپورت کې.
د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې په درې جلا ترافیکي پیښو کې 15 تنه مړه شوي او 10 تنه نږدې ټپیان شوي دي. د یک شنبه په ورځ لومړۍ ترافیکي پیښه د بلوچستان ایالت په ضلع سیوی کې هغه وخت رامنځته شوي چې د مسافرو ډک ویګن له سیوی څخه پر N15 سړک باندې جکبابا ته روان وو او له ټرک تلارۍ سره مخامخ ټکر شو. د سیوی د سیول روغتون مشر ډاکټر رفیق احمد مستوی و ډیوه ته وویل په پیښه کې د یوې زنانې او یو ماشوم په ګډون یو ستان امړه او اوو وستانه ټپیان سوي دي. د شاغلی په خبره په زوبل کې د اوو تنو وضعیت خراب وو چې د نور علاج لپاره د کوټي وسیول روغتون ته لیږلي. څلور ټپیانې د سیوی په سی ایم ایچ او نور ټپیانې له درملنې وروسته خپل کورونو ته لیږلې دي. ډاکټر رفیق زیاته کړه د مړو او ټپیانو تعلق د بلوچستان له جلمکسی، جکب آباد، شکارپور، وستا محمد، سیوی او پشین سره دی. دویمه ترافیکي پیښه د پنجګور ضلع د گوادر بازار سره نږدې د پنجګور کراچۍ پر لویه لاره هغه مهال رامنځته شوي چې کله موټر او موټر سایکل سره ټکر شوي. د ځای خبریال رفیق چاکر په وینا پر موټر سایکل دوه ورونه او یو وراره ورسره ناست وو چې د ټکر په نتیجه کې درې سره ځای پر ځای سا ورکړه. د لیویزو ځواک د موټر ډرایور نیولې او د هغه پر ضد یې پرچا درج کړې ده. دریم پیشه د پښین کوټي چمن پر لوی لار رامسته سوی د پښین لیوی ځواک د چارواکو په خبره د موټر سایکل او موټر ترمیان په ټکر کې پر موټر سایکل سورو کې یو تن مړ او یو ټپي سوی. ټپي تنې د درملنې لپاره د کوټي سیول روغتون ته لیږلې. د لیویز په خبره موټر چلون کې نیول سوی او پر ضد یې پرچا درج کړي ده. د بلوچستان ایالت ایمرجنسي ریسپانس سنټر یو یو دوه دوه منیجر سمیع الرحمن وایي د چمن کوټي کراچۍ پر لوی لار د ترافیکي پیښو د مرستو کار پیل کړی چې په تیرو 10 میاشتو کې 4190 ترافیکي پیښې یوازې له دوی سره سبسوي دي چې په نتیجه کې 2 کم سل تنه مړه شوي او 5402 ټپیان شوي. د شاغلی سمی په خبره د 2000 کال د جولای په میاشت کې د کوټي ژو پر لوی لار د مرستو کارونه پیل کړي چې په تیرو 3500 ورځو کې 301 ترافیکي پیښې له دوی سره سبسوي چې په کې 406 ژوبل او 9 تنه مړه شوي دي.
چمن کوټه کراچی روډ باندې شروع کړل خپل سرویس او موږ هلته خپل وو سنټران جوړ کړل. نو د سنټرانو سی کوم ریسپانس ورکي درنن ورځې پورې 4190 اکسیډنټ رسوي دي. کوم سیز موږ سټاف ټریټ کړی دي یا موږ سټاف ډیل کړی دي او په دې کې 5402 زخمیانو ته ریسپانس ورکول شوی دي او تقریبا اتنیمی په دې کې مرګونه سوی دي او د غرنګ کوټه جوګ روډ یعنی په ان 50 باندې خپل سرویس شروع کړی تقریبا 301 اکسیډنټ سوی دي او په دې کې 4 شپږ کسانو ته ریسپانس وکړ سوی دي مطلب فرست ایډ او د علاج کول سوی دي زموږ له طرفه او نه کسان په دې کې مرکز رسیدلی دي.
دا سمیع الرحمن په خبره د دوی اداره د ترافیکی پیښو د لاملونو پلټنې هم کوي چې لوی لاملونه یې تنگ او ناسم سړکونه ناتربیته موټر چلوونکي خراب موټران او په لوی لارو د ترافیک د کنټرول د پولیس نشټوالی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا ډی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خایي. وړاندې کوونکې د زمونږ همکار مختار خلیل.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپلو خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړي دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. عمدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو او د خزاني محکمو د شام د اولس د تحفظ دپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 1 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار 2 کسانو په خاطر د حما او د مراعت النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کاله وړاندې د حما ښار نه خونړی ګیرا توکړی وه او په ښار کې دننه په امنناکه مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیره ناترسۍ سره وجلي وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوایي جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتار بمباری کړی دا دروجی په میاش کې شوی دغه بمباری کې 200 بی ګنا مسلمانان دروجی ماتین لګ وړاندې وجلې شوی وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیولې دي او په دوی شپه او ورځ تشدد کوي. سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبه ډیویژن هم د بندیزونو لاندې راوستي دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د 1,940 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي. اومددي انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکیولار د سلامتی کونسل 2255 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکای په شام لګولې شي نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد پلار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا به شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انخطونه راپدی خوا تر اوسه پوري د انساني خواخوږی کارونو لا د 1,400,000,000 امداد رسولې ده. د حما او د مراعت النومان د پلیشو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دمرستيالانو د پاره اوس 1,000,000 پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخې د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.